ورځې الوتکه ویشتېده. د یمن د پوځ د لوی درسیز مرستیال تورن جنرال احمد سیف یافی پرون وویل دا بی پیلوټ الوتکه د شیعه حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې کشف شوې وه. قصیز مشخ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خپلو پوځي تجهیزاتو ترمیم ته اړتیا لري.
موږ نه یوازې چې د حملې ډېر مدرن ورکشاپونو ته ضرورت لرو، د دې تر څنګ د هلیکوپټرو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لرو.
د جوزجان پخوانی والی وایي د کورنۍ چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړي کوي. د پوهنې وزارت وایي د بستونو د نه منظورېدو له کبله ستونزې زیاتې شوې.
تکال دپاره شپال از بستون ته اشد ضرورت لرمه.
د نورستان د سولې د کمیټې سرپرست وایي له هغو کسانو سره ژمنې نه عملي کېږي چې له جنګه لاس اخلي.
وادي وي وادي وي نه پروژه شته، نه د هغوی خلکو د سر مسؤلیت شته.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځي وسایتو د ترمیم فابریکو ته جدي اړتیا لري. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل موجود ورکشاپونه کافی نه دي او اړتیا ده څو د ځمکني او هوایی قوې د وسایتو او الوتکو د ترمیم پرمختللي ورکشاپونه جوړ شي. دفاع وزارت وروسته له دې مسئلې ته اشاره وکړه چې په امریکا کې افغان سفیر وویل له امریکایي چارواکو یې غوښتي دي چې د زغروالو موټرو د ترمیم فابریکې دننه په افغانستان کې پرانیزي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
دا جوزجان پخوانی ولی احمد اشتی وایي که حکومت د دوستم په وړاندې د په قضیه کې نغړی وکړي نو نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. ښاغلی اشتی د شنبه پورس ازادي راډیو سره په خبرو کې لوی سرنوال
بخښنه غواړو، تخنیکی تیروتنه و د سفی الله ستانکزی راپور اوس چمتو دی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د زغروال موټرو او پوځي الوتکو شته ترمیم خانې کافي نه دي او اړتیا لیدل کېږي څو پرمختللي ورکشاپونه جوړ شي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل که پرمختللي ورکشاپونه په دننه افغانستان کې پرانیستل شي د پوځ په لا پیاوړي کولو کې به موثر رول ولوبوي.
په رښتیا باندې موږ نه یوازې چې د حملو د ترمیم لپاره قوي او ډېر مدرن ورکشاپونو ته ضرورت لرو، د دې تر څنګ د هلیکوپټرو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لرو. که چیرې په افغانستان کې د ترمیم دغسې کوچنۍ فابریکې جوړې شي دا به د افغانستان د اردو په پیاوړتیا کې ډېره ستره ونډه واخلي. موږ اوس ورکشاپونه لرو خو دا ورکشاپونه بسنه نه کوي.
ښاغلي وزیر وویل په افغانستان کې له پوځي وسایطو زیاته استفاده کېږي خو بیا هم د ده په خبره دفاع وزارت هڅه کوي څو زغروال موټر په وخت ترمیم او یا هم بدل شي. د ملي دفاع وزارت ویاندا ټینګار هم وکړ چې هیچا ته اجازه نه ورکوي څو پوځي وسایط خراب کړي او یا ناسم وکاروي. دفاع وزارت په داسې حال کې د پرمختللي ورکشاپونو غوښتنه کوي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې افغان سفیر له امریکایي چارواکو غوښتي څو د زغروال موټرو د ترمیم کارخانه په دننه افغانستان کې پرانیزي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې لیکلي چې افغان سفیر حمدالله محب اندیانا ایالت کې د افغان پوځ د اوسنیو زغروال موټرو هموې د تولید له کارخانې لیدنه وکړه او دا غوښتنې د هموې زغروال موټرو له تولیدونکي شرکت کړې ده. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل هم د پوځي وسایطو د ورکشاپونو پرانیستل د پوځ لپاره ګټور بولي او وایي آن باید په لومړي سر کې دا مسله جدي نیول شوې وای.
که واسطه په ډېر کم جزئي شیانو باندې له کاره لویږي او هغه بیا کبال ته ځي، دا یوه خونه ده، دوه خونه دي، درې خونه دي، پرلپسې به کبال ته ځي او نوي به چې موږ اخلو او ډېرې پیسې په کار لري. نو که چېرته دا ترمیم نیسي او وړو وړو دغه
د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د افغان پوځ غروال موټر تر 50% پورې تکمیل شوی خو لا هم د نورو پرمختللي وسایلو او په هوایي برخه کې پوځي هلیکوپټرو او الوتکو ته اړتیا موجوده ده. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت ویلي په روان 2018 کال کې به د نورو مرستو ترڅنګ د افغان هوایي ځواکونو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وشي. نړیوال ټولنې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تر 2000 کال پورې هر کال د شاوخوا 4 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یاد لري د دې خبرونه په پای کې یعنی لات نیمو بجو وروسته تر نه نیمو بجو پوری میکروفون ستاسو دی. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه په همدې وخت پرې ژینن. موضوع دا ده چې د امریکا د نوی ولسمشر د پالیسیو په اړه په تیره بیا د افغانستان په اړه ستاسو نظر څه دی. سر له اوس هم کولی شي چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې خپل نظر راولیکي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وایي د کورنیو چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړي کوي. احمد اشچی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دوستم د ساتونکو د نیولو په برخه کې د لوی څارنوالۍ د حکم له لیږلو څخه 15 ورځې تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه جدي اقدام نه دی کړی. په عین وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید د لوی څارنوالۍ د حکم له مخې د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دې موضوع تفصیل د واصل بسال په راپور کې.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی وایي که حکومت د دوستم په وړاندې د په قضیه کې ناغېړي وکړي نو نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. ښاغلی اشتی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې لوی څارنوالۍ ته د جنرال دوستم په نه حاضرېدو د انتقاد تر څنګ د کورنۍ چارو وزارت هم په ناغېړۍ تورن کړه او ویل چې دغه وزارت د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
زه هم دې مسلې ته اندېښمن یم. وروسته له هغه چې حکم صادر شو باید په 24 ساعتونو کې دننه دوی نیول شوي وای، خو د دوی د نیولو د حکم له صادرېدو 15 شپې او ورځې تیریږي خو دوی لا نه دي نیول شوي. زه نه پوهېږم چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ملاحظه لري چې دوی په نیولو کې ناغېړي کوي.
ښاغلی اشجي ټینګار کوي چې حکومت دې د جنرال دوستم د کسانو له نیولو مخکې لوی څارنوالۍ ته د ښاغلي دوستم په حاضرولو تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ د تېرې دوشنبې په ورځ د جنرال دوستم د 9 کسانو د نیولو حکم صادر او له کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت دغه حکم له صادرېدو وروسته ډاډ ورکړ چې د لوی څارنوالۍ د حکم سره سم به اقدام کوي او پایلې به له ولس سره شریکوي. د کابل امنیه قوماندانۍ هم وایي چې دا د دوی له صلاحیت پورته مسله ده او د کورنیو چارو وزارت پورې اړه لري.
تاسې زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 2.6 دی او همدارز FM 100.5 څپه اوري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون ځینې غړي وایي که پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د شخړو د هواري په برخه کې ځانګړی پیغام ولري ګټور تمامېدای شي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی تیره اونۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو شمیر غړي وایي که پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه ترسره شوی وي نو پایلې ګټورې نشي تمامېدای. د دغه کمیسون غړي جعفر مهدوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خو که پاکستان ته د دومینیک جرمی سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای په اړه د بریتانیا له یو ځانګړي پیغام سره ترسره شوی وي نو مهم ګڼل کېدای شي. پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای ته رسیدو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي ځانګړی پیغام له ځان سره لرلی وي نو مؤثره ګڼل کېدای شي، خو که دا سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه ترسره شوی وي زیات پرې حساب نشي کېدای او داسې تمه نشي کېدای چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د ستونزو په هواري کې ګټور تمام شي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او هلته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره ولیدل. ځینو پاکستانی رسنیو هم داسې رپورټونه خپاره کړل چې دومینیک جرمی د کابل او اسلام آباد د اړیکو او د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. دوه میاشتې وړاندې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره د کتنې پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه والي غوښتنه کړې وه. څو میاشتې وړاندې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته افغان چارواکو ادعا وکړه چې دغه بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي وو، چې د افغان چارواکو له دا ډول ادعا وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شوې او لا هم دغه اړیکې د پخوا په څیر خړې پړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې برېتانیې چارواکي له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو له لارې غواړي په سیمه کې د امنیتي پرمختګونو نوښت خپل کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق قطمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دای وی دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیتی پرمختګونو نو وخت په لاس کې واخلي. د دې لپاره چې خپل ارزونه ولري، پاکستان ته تللی وو څو وکړې شي د سولې د خبرو رهبری د ځان په ګټه مدیریت کړي. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې پاکستان هڅه کوي چې ځان له نړیوال انزوا راوباسي. سیاسي کارپوه فدا محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته په کابل کې د برېټانیا د سفیر سفر د پاکستانیانو د هڅو په نتیجه کې ترسره شوی دی. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي چې غواړي د خبرو له لارې له پاکستان سره ستونزې حل کړي، خو ښاغلی نظری وایي افغانستان باید له نړیوال تضمین پرته له پاکستان سره اړیکې خین نه کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بستونو د نه منظورېدو له امله د دې وزارت اړوند چارې له ستونزو سره مخامخ شوې دي. د پوهنې سرپرست وزیر اسدالله محقق جهانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي په دې وزارت کې څه باندې 40,000 بستونو ته جدي اړتیا ده. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دریو کلونو راهیسې 240,000 بستونه نه منظوریږي او دې کار د دې وزارت اړوند چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د یاد وزارت سرپرست اسدالله محقق جهانی له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ښوونې او روزنې اړوند ډېرې ستونزې د کافي تشکیلاتو د نشتوالي له امله دي او وایي چې په دې اړه یې بیا بیا غوښتنو ته پام نه دی شوی. ښاغلی جهانی وایي چې د پوهنې په وزارت کې د اړتیا وړ بستونو له جملې څخه 14,000 یې خورا مهم دي چې باید هرومرو منظور شي.
از کم ده سکال دفاره شپال از در بستون تا اشد ضرورت لگم اشد یا دری کالا که گی چی وزارت مالیه از دمونگ دولت دمونگ دفاره یو بستم نده را کنی کشیر تا بست نیی نو بیا استخدام نشته، نه مامور شده، نه معلم شده، نه معلم با کیفیت شده، استونز با دیرین.
د یاد وزارت چارواکي وایي چې په دې بستونو کې د ښوونکو څخه نیولې د وزارت او ریاستونو تر مامورینو پورې شامل دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د حکومت د ملکي مامورینو تر ټولو ډیره برخه یعنی 80% د دغه وزارت مامورین تشکیلوي. په دغه وزارت کې د تشکیلاتو پراختیا ته اړتیا داسې وخت بیانېږي چې ورسره هم مهاله د ګڼو خلکو د بیکارۍ مسله هم مطرح ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی وایي چې دا مهال دغو کسانو شمېر 1.9 میلیون تنو ته رسیږي چې د کار وړ خو د دب خبر په مطلق ډول بیکاره دي.
مطلق کسانو بیکار شمیره زموږ په هیواد کې تقریبا 1.9 میلیون کسان جوړوي او د نیمه کم کارو کسانو تقریبا 1.4 میلیون کسان دي.
له دې وړاندې د پوهنې وزارت اړوند د خیالي بستونو، خیالي ښوونکو او زده کوونکو په اړه راپور نه هم خپره شوی، خو د وزارت سرپرست محقق جهانی دا موضوع ردوي. جمهوری ریاست بیا د پوهنې وزارت د دې غوښتنې په ځواب کې وایي چې هر وزارت ته د هغې کلنۍ بودیجې له مخې تشکیل په نظر کې نیول کیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه له ډېر څه ویلو ډډه کوي، خو هغه ازادي راډیو ته وویل:
هر اداره زمانی که بودجه سالان
دی به کله چې بودیجه تصویبیږي هر اداره ل خپل کلنۍ بودیجه دفاع کوي او دا مغه بودیجه په تناسب برته تشکیل هم په نظر کې نیول کیږي. د ښوونکو په باور د منظم او د اړتیا وړ تشکیلاتو نشتوالی حتی د زده کوونکو په زده کړو منفي اغیز کوي او په دې برخه کې د کیفیت ستونزه تر ټولو ډیره مطرح ده. پخوانی ښوونکی معلم زوب خان وایي که څه هم د پوهنې وزارت د حقو زحمه ښوونکو ګمارلو ته څه پام کړی، خو دی ټینګار کوي چې دا کار کله هم د اصلي بستونو ځای نشي نیولی. دغه په وینا د پوهنې برخې ته د حکومت پاملرنه ځکه ډیره مهمه ده چې د میلیونونو زده کوونکو برخلیک ورسره تړلی دی.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست استعفا وکړه. نوموړی وایي د استعفا علت دا دی چې د سولې عالي شورا له پخلا شویو کسانو سره په کډیو وعدو عمل نه کوي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست عبید الله عادل د دې عمله چې د مرکزی ادارې مشران پر خپلو وعدو عمل نه کوي له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي د شمې په ورځ په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د تیرو درېو کالو راهیسې چې دی د سولې ولایتي کمیټې په دفتر کې کار کوي، په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین یې له مختلفو لارو د سولې پروسې ته رابللي او د مخالفت یې لاس اخیستی. خو نوموړی وایي کومې وعدې چې مرور ورونو سره د پخلا کېدو په صورت کې کېږي پر یوې هم عمل نه دی شوی.
غواړم چې دین وروسته نور خپل وظیفه مخ ته نه وړم. متاسفانه علت هم دا ده چې کوم غوښتنه زمونږ مرور ورونه چې صلح پروسې ته یو ځای شوي دي راغلي دي او را روان دي، د هغوی غوښتنه مرکزي دفتر لبیک نه وای. دا پنځه نیم کال شو زما د ماموریت درې نیم کال کېږي، درې کال منشي د کمیټې پاتې شوم. خپل هلې ځلې مې تر خپل زما وجود کې څومره طاقت و ومې کارو. نتیجه یې دا شو چې وادي وی نه پروژه شته نه د هغوی خلکو د سر مسؤلیت شته.
عادل وایي د سولې په برخه کې د مرکزی ادارې اراده خامه ده. دی وایي که چیرې د سولې شورا پر خپلو وعدو عمل وکړي او رښتینی اراده ولري، نو دی کولی شي چې د درې میاشتو په موده کې د نورستان ټول وسلوال د سولې په ټغر سره راټول کړي.
زه چیلنج ورکوم که راده د مرکزی دفتر د مرکزی ادارو صحیح وي، زه په درې میاشت کې هغه ولسوالیګانې چې منډول، کامدیش، برګمټال، وایګل، دواب پوری منحصر دي د مخالفینو لاس کې، اراده موجود نه ده. زه په درې میاشت کې حلولی شم، هر څوک کولی شي ما سره رابطه وکړي. په درې میاشت کې زه دا توان زه ګورم، دغه د خلکو اخلاص ګورم، هغه وعده چې موږ ورسره کوو چې هغه واقعا عملي شي، نو هیڅ مشکل زه نه وینم.
په نورستان کې د سولې پروسې سره یو تن یو ځای شوی طالب قومندان وایي دوی له سر ګروپان د سولې ولایتي کمیټې په غوښتنه د سولې پروسې سره یو ځای شوي، خو کومې وعدې چې ورکړل شوې وي په یوې هم عمل نه دی شوی. دا وایي زیاتره کسان د مجبوریت له امله په وسلوالو لیکو کې جنګیږي، خو که چیرې د افغان حکومت لخوا دوی ته کاري مصروفیت پیدا شي، زیاته برخه وسلوال له جنګونو ستړي دي او دې ته تیار دي چې وسلې پر ځمکه کېږدي.
بس عمله کېږي، هغه هم راضي عمله کېږي، کار راضي. بس هغه غواړي چې دغه پروژه غواړي، مصروفتیا غواړي، کوم وظیفه غواړي، یو شګې مصروف کړي. نو همدغسې نه دی چې بس موږ اوس موږ بې مصروف چې نه لرو، همدغسې مصروفتیا هم نه لرو، همدغسې وزګار.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست او په دې ولایت کې د سولې پروسې سره یو ځای شوي کسان که له یوې خوا د سولې پر عالي شورا د وعدو د نه پوره کېدو نیوکه کوي، خو بل لور ته بیا په تیرو وختونو کې د سولې عالي شورا چارواکو رسنیو ته په وار وار ویلي چې دوی پخلا شو ورونو ته د شپږو میاشتو معاش ورکوي او دارنګه د هغوی په سیمه کې د بیا رغونې پروژې پلي کوي.
اوس هم فریبا ظاهر ده نړۍ د مطبوعاتو هغو مطالبو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه دي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د روسیې پر وروستیو هلو ځلو اندېښنه ښودلې ده. په دې لیکنه کې چې جیسیکا دوناتی، حبیب خان توتاخیل او احسان الله امیری په ګډه لیکلې، ویل سوي چې په افغانستان کې د روسیې تازه هلې ځلې د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخولی، جګړې ته د طالبانو لیوالتیا ډېروالی او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا هڅې زیانمنولی سي. رسپانه وای مسکو تیر میاشت له طالبانو سره د خپل تماسونو تفصیل څرګند کړه. ویل چې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژۍ په لړ کې له طالبانو سره معلومات او همکاري شریکوي. له طالبانو سره د روسیې تماسونو افغان چارواکي هم اندېښمن کړي دي. تیر میاشت په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین د استازو ترمنځ د افغانستان په اړه کنفرانس جوړ سو، خو افغانستان پرې انتقاد وکړ. د مسکو په کنفرانس کې هم د روسیې تاکید پر دې و چې له افغانستان څخه د داعش له خطر سره په څه ډول مبارزه وسي. وال سټریټ جورنال وایي مسکو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لسته د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو مخه نیولې ده. ټاسک پروپوز خبرونه بیا لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره امریکا ته پکار دي چې ځینې سختې پریکړې وکړي. خبرونه د افغانستان په جګړه کې د نږدې 2400 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو او د سلګونو میلیارد ډالر مصرف له یادولو وروسته کښلي چې اوس چې په امریکا کې نوی ولسمشر واک ترلاسه کړی، لا هم د افغانستان وضعیت نه څرګند دی او طالبان د پخوا په څیر جګړې ته دوام ورکوي. خبرونه د دې لیکنې په دوام کې ویلي چې افغانستان باید په داسې حالت کې نه وي او که امریکا په افغانستان کې د خپل حضور د دوام او د طالبانو د ماتې غوښتونکې وي، لا هم دا کار ممکن دی. خبرونه په افغانستان کې د فساد پر لمنځه تک زیات تاکید کړی او ویلي دي چې فساد په افغانستان کې د جګړې د نه بریالیتوب یو لوی عامل ګڼل کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د عمدتاً اسلامي هیوادونو په اوسیدونکو دغه هیواد ته د سفر د ممنوعیت فرمان بیلابیل غبرګونونه پراولی دي. په دغه فرمان کې دی چې د جمعې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ صادر کړی، د ایران، عراق، سوریې، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکي او له همدغو هیوادونو د امریکا د ګرین کارت لرونکي تر دریو میاشتو امریکا ته له ورتلو منع شوي دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکا متحده ایالاتونو ته د و عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو د سفر پر سر د ممنوعیت تر لګولو وروسته د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په دغه ممنوعیت کې له یادو هیوادونو د امریکا د دایمي اوسېدو یا شنه کارت لرونکي کسان هم شاملېږي. امریکایي چارواکو پرون وروسته دا هم وویل چې له همدغو و هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو د شنو کارت لرونکو یا ګرین کارت هولډرز به یو په یو تر څېړنو لاندې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره د عراق، ایران، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکي د امریکا خاورې ته لنوتلو منع کړل. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د دفاع وزارت په مرکز پنټاګن کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه باید د په خبره د بهرنیو تروریستانو راتلو خوندي وي. ښاغلی ټرمپ وایي، زه نوي اقدامات د سختو څېړنو لپاره پیلوم څو امریکا متحده ایالتونو ته د اسلام پاله تروریستانو له راتګه مخنیوی وشي. نه غواړم هغوی دلته واوسي، غواړم ډاډمن شو هغه ګواښونه چې زموږ سرتیري په وړاندې په بهر کې مقابله کوي امریکا ته رانه وړو. دغه فرمان چې د جمعې پورې صادر شوی لومړی د دریو میاشتو لپاره د اجرا وړ ګرځېدلی. دا درې میاشتې د سختو او کره څېړنو لپاره ټاکل شوي. د ډونالډ ټرمپ د ادارې یو چارواکي ویلي، کوم امریکایان چې دوګونی تابعیت لري دغه فرمان یې په حالت تاثیر نه کوي او یوازې په بهرنیو ادباو د تطبیق وړ دی. د ډونالډ ټرمپ تر دغه اجرایي فرمان وروسته د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې په الوتکو کې امریکا ته د ځینو مسلمانو هیوادونو د اتباعو سفر بند شوی دی. د رپورټونو له مخې څو هوایي شرکتونو امریکا ته د ټرمپ په اجرایي فرمان کې د شاملو وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو له انتقال ډډه کړې ده. د ویزې او شنه کارت لرونکو په برخه کې د ټرمپ دغه فرمان په نړیواله کچه توند غبرګونونه هم پارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دغه فرمان باندې په سخت انتقاد سره ټینګار کړی چې د امریکا خلکو ته په درناوي په متقابل عمل وکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وړاندې ویلی وو، په اوسنی وخت کې نشو کولای د ملتونو او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړو.
امروز روز آشتی است.
د وی نن د پخلاین ورځ ده، نن د نږدېوالي ورځ ده، د ګډ اوسېدو ورځ ده، د ملتونو ترمنځ د واټن رامنځته کولو ورځ نه ده. د عراق د پارلمان یو غړي عباس البیاتی ویلي، د عراق په شمول د وو اسلامي هیوادونو په استازیو امریکا ته د ورتګ د ممنوعیت لګول په یو وخت د عراق خلکو ته یو ناسم پیغام رسوي. هغه ویلي، واشنگتن په موسل کې د اسلامي دولت ډلې په اصلي مرکز کې د داعش جنګیالیو پر ضد جګړه کې په عراقي پوځانو حساب هم کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هغو پوځیانو سره چې پوځي موټر سم نه ساتي قانوني چلند کیږي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي ټیم به نن د زیمبابوې له الف ټیم سره دوهمه یوورځنۍ مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو یو فدرالي قاضي پرون شنبه یو استراري حکم صادر کړ چې پر اساس امریکایي چارواکي په موقت ډول د هغو کسانو له بیرته لیږلو یا ډیپورت کولو منع کوي چې په قانوني ویزه متحده ایالاتونو ته ورغلي وي. د مهاجرت پر ضد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي بندیز تر لګولو وروسته د دغه بندیز پر خلاف لومړنۍ دعوه ثبت شوه. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو هغه مهاجرو ته چې امریکا ته له داخلېدو منع شوي بلنه ورکړه چې کاناډا ته ورشي. او د یمن پوځي چارواکي وایي د متحدو ایالاتونو د متحدو عربي اماراتو پوځیانو د یمن د جنوب لویدیځ په بندري سیمه کې د ایران یوه بې پیلوټه پوځي الوتکه ویشتې ده.
بارزه سلام. تا به حال قسمت ساروان با شما بود. حالا من امید مرزبان هم در این بحث با شما پیوستم. در نیم ساعت یا بیشتر تقریبا یک ساعت، نیم ساعت دیگر، البته یا یک
نیم ساعت تر خبرونو پری و نیم ساعت پیو،
بله بعد از خبرها هست و بعد از هم
بیا هم لدوی سرایم
خواهیم بود. اما در این جریان برنامه مایکروفون شما را به شما داریم. در این برنامه شما میتونین ابراز نظر بکنین در رابطه با موضوعی که مشخص شده. موضوعی که برای شما مشخص کردیم امروز اظهارات تازه و اقدامات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است. دونالد ترامپ ورود حدود شهروندان حدود 7 کشور را که عمدتاً مسلمانان هستند به آمریکا منع قرار داره، حتی به کسانی که گرین کارت یا کارت سبز و همون اقامت دائمی آمریکا را هم دارند، که همین موضوع در جریان دیروز و دیشب سبب مشکلات در بعضی میدان‌های هوایی هم شده و همچنان نخستین اقامه دعوا علیه اداره جدید آمریکا در پی وضع محدودیت بر مهاجرت دیروز پس از آن درد شد که دو مرد عراقی در میدان هوایی نیویورک بازداشت شدند.
بله، لکه زکه چه امید مرزبان در طول نن موضوع داره چه ده امریکا ده نیوی ولس مشر چه ننه نهمه ورز ده چه ولس مشر شویده، یعنی رسمن کار پیل کرده. ده اقدامات پرستاس و نظر سره ده پا تیرو تو روزو که پر لپسی فرمانون صادر کل، یو زین فرمانون هم داده مهاجرت پا برخه که دی او زینی لنورو مسائل سره ارتباط لری لروسی سره ده داعش پا زید اقدامات ده افغانستان لولس مشره و هم دار از ده پاکستان لصدر ازم سره هم در مخی تلفونی خبری کردی. ستاس په نظر ده اقدامات پا تیره بیادی افغانستان پا ارتباط چنگ دی؟ کولشی چی پا 0-9-9-2-3-5-3-4 او یا هم 0-8-2-5-5 تلفون بندی لمر سره تماس ونیسی، او یا هم ده افغان بیسی ما تسوات تلش میره پا یاد لری لده طریقه هم SMS یالان پیغام راستولشی که انترنت لری او بیا سکایپ لری radio.azadi زمشته سکایپ پتره.
بله، چشم برای تلفون ها و پیام های شما هستیم. یک بار دیگه شماره های تلفون را من تکرار میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر زنگ زده نمیتونین SMS بفرستین به شماره 818 در صورتی که تلفن افغان میسیم داشته باشین، پیامتان به ما میرسه. و اگر سکایپ داشته باشین که چه بهتر، در سکایپ صدایتان را بهتر و واضح‌تر معمولا میشنویم. اگر از طریق سکایپ هم زنگ میزنین آدرس ماست radio.azadi.
لمرانه اوریدون که ده تلفن پلاین کده مهربانی که ویسه.
بارز سلام ادب خدمت شما اسمت ساروان چنان امید مرزون مهمانان و شنانده های گرامیتان خالد نیازی هستم از سارانم.
و نیازی خوش آمدین.
تشکر وقت به شما هست. تشکر از موضوع بارز.
متاسفانه صدای آقای نیازی قطع شد. نیازی صاحب شما
موقت تغییر کلکتی
یا موقتانه تغییر بتین یا یک بار دیگه دوباره زنگ بزنین، ممکن است بهتر باشه. بعضی وقتا مشکلات در خط تلفن وجود داره، دوباره تماس بگیرین.
بل اوریدون که تباور شو، بل اوریدون که همشه زن معرفی که مهربانی صاحب.
خب بله، عرض سلام دارم به شما و شنونده های محترمتان.
خوش آمدین آقای سرش، بفرمایید. سلام علیکم. سلامت
باشین آقای مرزبان، شما هم باز یک بار خوش آمدین.
زنده باشین.
آقای ساروان عزیز بر شما سلام.
سلامت باشین.
من میخوام نظر من کوتاه بر شما به طور برس برسونم که در بحثتون یک نکته دیگر هم باید شامل میساختین. البته من نیست پیشنهاد میدم، میگم که دو کشور همسایه چرا یکیش به یک نظر است و دیگهش به دیگه نظر. مثلا کانادا گفته که ما میپذیریم و برخلاف رئیس جمهور امریکا اوتور گفته و صدر اعظم کانادا زد از این گپ گفته. در این مورد این شنونده های محترم اگر این هم که شک بکنن نظر بتن، گپ بسیار خوب میشه، چرا دو کشور همسایه بسیار جالب میشه. بس اگر ای تو صحبت شد. و در مورد بیانات اخیر آقای ترامپ ما میخوایم بگویم که باید این را هم ارزیابی بکنن که چرا اینقدر میلیاردها دلاری که در این مدتی که در افغانستان حضور داره ایالات متحده آمریکا پولش مصرف شد و عسکرش کشته شد، چی دلایل باعث ناکامی تلاش‌های آمریکا به خاطر آوردن صلح امنیت وجود داشت؟ چرا آیا این تلاش‌ها واقعی نبوده؟ چی در داخل ازی بوده؟ اینا را هم جستجو بکنه، برای دنیا ارائه بکنه که در پرتو و راستای روشنی ازی بتونه در دنیا یک صلح واقعی با وجود بیاد از جمله کشور ما. چرا اگه ما آرام باشیم مردم ما آرام باشه؟ چی ضرورت داره که امریکا بره؟ چی ضرورت داره که کانادا برند به خاطر که جلوگیری از جنگ و خود مردم امریکا ما آرام میشه؟ به این که اگه این خوکت بسیار مهم است که چرا تلاش امریکا در این مدت قدر سال ناکام مانده، خصوصا کشور خود ما، شاید در جای دیگه هم اونطور شده باشه. امین نظریات
کرد ودان سرک صاحب لندن سخه و بل اردون که د تلیفون لاری ری مهربانی.
السلام علیکم، سنیولا حلیز تن در خبری کم د پکتیا تم کنه ول سلی تا
مهربانی
گران اسمت سروان سر امید مرزان که سلام نوران لیکم امریکا دنیو مثلا دونالد ترامپ بارک بادی مدر تو ام چی لمره وقت من دا دا چی دی گونتنمو او کیوبا جلین تخدی افغان بنجان آزاد کری تر تو دخپلو قرانه سرا یو جاشی دو ما وقت دا دا کچیر امریکی زو کنه دی افغانستان تحوز کی جاشی هم سولا راسی افغانستان کی لکه طالبان وای چی من دی افغان حکومت سرا ها وقت رسول ته تنو چی امریکی زو کنه افغانستان تحوز بل ول مصر دونالد ترامپ بعد دی افغانستان ماری
درست. البته تاسی غشتنی تری درلوده، لیکن زموش اصلی موضوع داده چه تروس پری چه ده کم کارونه کریدی اگه تاسو ده چنگش کاری. پر حال بل اوریدون که ام دارو
بله شنم دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، رادیو آزادی هست، برنامه میکروفون شما بفرماین.
چمکه
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بس سلام صاحب تاسو سلام او درادیو ټولو پر کوم کو اوریدن کو ته ټولو ته سلام وایم.
سلامات
اوسه. سره سلام دې موضوع پاله دې ما نظر دغه د شلاول خو ګوره دغه دې امریکایانو دښمنی له اسلام سره د حقیقت ته ورسېده او ټولو مسلمانانو ته او ټول دنیا ته ظاهر اسو چې دې دښمنی د دغه د سړی د ټرمپ د انتخاباتو په کمپاین کې د امریکایانو ته اعلان وکړ چې زه به په مرکزی کامیاب شم په مسلمانانو باندې په بندیز ولګوم. هغه دغه دغو په دغه کې دی په شا کې دی ورته دغو ورکړه رایه ورکړه دا سړی کامیاب کړو. هغه سړي دنه عملي کار وکړو دا په مسلمانانو بندیزونه ولګول. خو افسوس دلته د مسلمانانو په مشرانو باندې ده چې هلکه په ګوش غلامان یې له ځانه جوړ کړي دي او د دې عسکر په زور بې ویزه بې کومه قانوني اسنادو د مسلمانانو په ملکو باندې مداخله کوي، ورځي هغه اشغالوي. دلته اوس مسلمانانو ته سوچ پکار
دی.
مننه کور دی ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړي.
السلام علیکم سروان صاحب، سلام پر تاسو استاد خانکار او ټول اوریدونکو ته خادم ورزن نه پر اوله
سلامت اوسه مهرباني کوي.
ما پام دې چې نن مخکې اوریدونکو چې یادونه وکړه ډونالد ترامپ دا یادونه کړه په انتخاباتو کې زموږ پر مسلمانانو باندې بندیز لګول چې امریکا ته راځي. یا ثابت کړه زه هم مسلمانانو ته دې ودا امریکا د ولسمشر
خیر ترین غوپه مبارک خبري ما کو دي د پالیسی په اړه خبري وکړه چې مثلا تاسو دوی د مخینه اوریدونکو نظر تایید کړ او بلې کومه پالیسی را دوی او فکر کوي چې مناسبه نه و په دې باندې خبري وکړي او دا چې نور ته مشورې ورکوي دا دې پروګرام موضوع نه ده. په دې پروګرام کې که چیرته ټولو ته موقع ورکو چې مشورې ورکوي بیا خو له اصلي موضوع وځو.
بله بسا مختصر و واضح نظرتان را بگوین در رابطه با اقدامات اخیر
دونالد ترامپ.
به هر حال تلفن چون قطع شده شنونده دیگه روی خط داریم. برنامه میکروفون شما هست، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام و وایم رو را بعد سلام دغه یو خبر کوم خو د ما تعلیم نه لکړای شي د په فالیس باندې زوغه شرم
صحیح
د خپل کوبل ډیر ترنر کا پیرو خلاص
سیده سیده چه بس
نظر شما را شنیدیم شما
خیر بل اوریدون که بشته زن معرفی که یا آزادی رادیو لرادیو رادیو مو یا چیتا که یا زن لرادیو لیری که بیاموش مجبوری رو چه ستاس تلفن قطع کو. خیر دی سکایپ لاریم فکر کم خروتای سیب ده.
بله از طریق سکایپ انجینیر سیب مطیولای خروتی را با خود داریم از طریق که تلفن شو که اسکایپ شون هم خاطر شد. خب خیر در انتظار شما هستیم.
بله، پیغامون ولولو زیاد پیغامون هم راغلی دید.
بله، عارف از دایکندی نوشته آقای ترامپ باید بین مسلمانان و تروریست ها تفاوت قائل شود. گل محمد نیازی از ولسوالی بالا مرغاب نوشته به نظر من بهتر است که افغان ها انتظار ترامپ را نداشته باشند. برای بیرون رفتن از وضعیت کشورشان باید خودشان دست به کار شوند.
عبید کندوز لقلعزال ولسوالی سخلی که وید دونالد ترامپ پالیسی و پریکتی تروسه ده احساساتو پر بنسټ شوی دی او د افغانستان لپاره کومه خاصه پالیسی تروسه نه لري. باید افغانستان پاره په خپل پالیسی کې تغییر راولي او پر پاکستان بندیزونه ولګوي. حاجی محمد سولمل هلمند لیکي فکر کوم د ترامپ تګلاره د افغانستان لپاره ګټوره ده، ځکه چې د ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې به جدي مبارزه کوي. دوی کولی شي پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځالې ویجاړې کړي. اختر محمد له کابل لیکي وای ډونالد ټرمپ دی پر پاکستان فشار راوړي تر څو په افغانستان کې دا ناخوالی ورکې سي. منور خان قهرمان له لغمان لیکي زما په اند امریکا نوی ولسمشر د افغانستان په حق کې د اوباما ځای ته نشي رسیدای او په اول کې خو یو هم د افغانستان سوله او ګټه نه غواړي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو.
بله، شنونده از طریق تلفن با ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید، مایکروفون شما هست.
با عرض سلام مجدد خدمت شما مرزبان صاحب و همچنان ساروان صاحب و شنوندگان محترمتان. نیازی هستم از ساروان هم
تشکر. نیازی صاحب خوش اومدین. لطفا اندک به سرعت و مختصر که بازم خدای ناخواسته تلفنتان قطع نشه.
بله، مختصر است. ببینید که این که ترامپ بالای هفت کشور اسلامی و هر مسلمانی که وارد امریکا میشود ممنوع اعلان کرده است، یک البته یک امر بیجا است که بخاطر امریکا، یعنی که به نظر ترامپ یعنی امریکا کشورهای دنیا مرز ندارند، یعنی باید تا بیان کند که شما ما را مهمانی کنید و ما را مهمانی کنید. این چنین عملکردها ذاتی و خلاف و یک جانبه و خلاف تمام منافع بین المللی می باشد. به نظر من ببینید تا چنین کار را انجام داده باشند، اینها می دانند که توریزم کیست، دهشت افکن کیست و کیها به نفع اسلام و کیها به ضرر اسلام و کیها به ضرر البته جامعه امریکا می باشد. باید که کارهای اساسی را انجام می دهند. به نظر من باید کمی کشور و سایر مسلمانایی که وارد امریکا میشن اینها را جلوگیری کردن، اینها یک عمل بلوس را انجام بدن و این کسانی که اتباع خارجی اتباع امریکا در این کشور که سکونت دارن اینها باید که چین عمل را انجام بدن و تا باشد که چین عمل بجای باشد.
نیسته بزر تشکر. متاسفانه بازم صدای شما قطع میشه.
من دستی اوزای کده نیازی سب چیه تلفون سم کار
نکیم. در کل نظریات شما را آقای نیازی شنیدیم و بدون شک به شنونده هم رسید. امیدوار هستم همه مفهوم سخنان شما را گرفته باشن، با وجودی که با کیفیت صدا اندک مشکل داشتیم. به هر حال حالا شنونده دیگه داریم روی خط تلفن. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
و علیکم السلام، نور خان سلام من نیکی هلی کبولیک
سلامت و سیمی ربانی کوی
نصیب الله ده کنده هر سخ زحمت رکوام ده ترامپ پالیسی پا مجموع که ده غگونگ پالیسی سراوطلی ده که پخواه که گوه پالیسی و یو رکم و بر رکم ده ترامپ و ده واضح کرده چه نور پا مجموع که پروگرام ده غدی او یو دغه نظر ده غزمور ده گواندی هوا دو پر برابر خاص دل خصوص ده افغانستان پر برابر ده غنرم چه دا افغانستان چارواکو می دا چارواکو می دا هیله دا چه دا پیسه یو حادثه سوی نیه دیه بیا پڑا پر بل چارو
خیر لموزو موزه سیده دیره منه نه لموزو موزه. انجینر صاحب متیولا خروتی دی تلفون نلاری دا.
بله دوباره تلفون سکایبشان وصل شد. خروتی صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما، خدمت جناب ساروان صاحب. زه غواړم لاند خپل نصاب ورکم برنامه خه موضوع انتخاب شوی او د نور اوریدونکو نه هم هیله کوم دا هغه مسله پرې په مجموع کې د ترامپ په کړنه باندې خبرې وسی په بین المللي سطح نه تنها د افغانستان بته توجه کو. زما په نظر اصلا خو دنیا فعلا لکه یو کلی غونډه سوی نور دنیاوال دیموکراسي پر خواني کې کوشش کوي پرشنایي کې چې د عملیاتونو سره یو کې مثلا اروپا کوس ویزه او بل او بل نه خپل کیږي. همچنان د امریکای هر تبه چې نور هوادو ته ځي منفي سو محدود هوادو نه تر ته د پاسپورت لمخه به ویزه اجازه ورکول کیږي. که چیرې دغه مس مسئله ای ته ادامه ورکړی سی دا فکر کوم مدینتونه ته ترقی ورکړي او دا چې مثلا امریکا ځان شاوخوا دیوالونه ته وای او ځان گویا مغکی محدود په یو مشخص ساحه کې دا د امریکای متحده ایالاتو ټول خلکو نظر نه ده. ترامپ او یا کلن سړی دا یا کلن خسړین هم د سیټ اغست غدی تصور ست چم د سی خبرې کې پدې ګوري د ناتو پاکله یو خبرې کوله بیا ورسته اوس چې د انګلستان صدر اعظم سره خبرې وکړي نظر واوخته د روسیې په ارتباط یو خبرې درلوده بیا بالکل بیګا چې غسر خبرې کړي پوتین سره بل نظر درلوده حاضر کړ د استقرار فکری نه لري د ته د امریکای سیاسي نو ته د امریکای متحده ایالاتو هغه د جمهوری خان ګوند ته لازم ده چې د باندې مثلا بعضی مغه قیدات وځي کې پدې چې د سلور کول لپاره د امریکای متحده ایالاتو مشره مکمل نشي کولای چې د امریکای پالیسی تغییر ورکړي د امریکای هغه مناسبات چې نور دنیا سره ده هغه خراب کړي یعنی زما په نظر لازم ده چې خپل واشنگتن کې د ګوند شیدای مربوطه هم
ورته فکر میکنی امکان داره اول رئیس جمهور از برای مردم اومده به این محل
ببینین من کاملا اطمینان دارم که برای مردم اومده مسئله اساسی دموکراسی که در ایالات متحده آمریکا است اکثر مملکت‌های دیگر نیست اما اونجا اونمو کسایی که پیرو دموکراسی هستند میتونند یک حرکت متوقف بسازند ببینین اولین شنونده شما یک پیغام بسیار خوب بر مردم داشتن کانادا پیشتر اعلان کرد صدر اعظم کانادا که تمام افرادی که ایالات متحده آمریکا ویزا داده و فعلا ویزای دخولی داده فعلا در خاک خود نمیمونه ببینید خود به خود قومی دعوا سرش میشه اون مردم آمریکا کانادا خاطر چی پناه میتن به خاطر چی به خاطر از اینکه مناسبات نیک خوب با ایالات متحده آمریکا دارن نمیخواد مناسبات مردم آمریکا با جهان خدشه داشته نمیخواد که مثلا ایالات متحده آمریکا در جهان بدنام شود ما اطمینان کامل دارم که همین حرکت که بسیار مقطعی و کوتاه است امور رقمی که در مورد ناتو آقای ترامپ نظر داشت که ناتو یک سازمان منسوخ است فلان بستان و دیده شو دیروز بسیار ساعت قبل نظرش تغییر کرد همین رقم دمیر آتر با ویزه ها هم نظرش تغییر کنه و
بل
اوریدون که در تلفن لالاری دی بیا با ورشو دی اوریدون که پیغامونو تا مهربانی که بسیب
سلام و صبح خیلی دارم نصار شما هم سر و شهرمنده شما خالی کنم دیر زوش از تخوات هم سرپیم امید جان اول برای خوش آمدید میرو بیدیر و صدای نازمین تمشنو
بسیار تشکر زوش سیبه شما خوش آمدین به برنامه
امید جان باشین سلامت باشید در حقیقت دیگه من میخواستم در مورد به چیز بگم که ترامپ هم زمانی کمپاینش گفته بود دیره که به حساب چیزی خود با مسلمان ها نشان داده بود او را میخواه که در زنه مولا پیاده بسازه مگر مسلمان ها الحمدلله افغانستان دلگه شوری اسلامی هم برشان پیغام دارم که مسلمان ایج وقت کمک ایج به ایج وجه از مخلوق نخواسته انشالله از این وقت هم نخواهند ایت به این کاری که کافر ها میکنه و این مثلا امریکا یک کار میکنه و کانادا پشت سر دیگه کافر
زوشت داستان کفر و مسلمان همین لحظه نیست فکر میکنم موضوع چیز دیگر برایش بحث میکنیم پالیسی های اخیر دونالد ترامپ بر از نظر شما در این مورد چی هست؟
نه این ترامی کار میگه کاری به بوده سی یک آدمی هستم خراب است گفایی موفت است
این نظرتان همین حالا نظرتان را شنیدیم تشکر خب حالا شنانده دیگه روی خط تلفن داریم سلام علیکم
فکر کنم تلفن
زیر کلن نقلیز ما
مهربانی که ویسیم
در ترام که دیگه در بلکل دقیق افراتی میتنه آوال کرا دقیق افراتی میگه کنچر تشیبی و دوگه پشتوار باشه دقیق پرمالی باشه کات باشه دقیق در سناد امریکی و در کانگرس امریکی باید دقیق رد کی در سر محکمه امریکی باید در رد کی در امریکا تجرید تا در اومنگ پا جنگ که اختی من در سر در مشکل جدید دقیق جنگل باید در ختم کی در پترکم کی سخام این نوزا یه ساتیو خبره که بول تدبر سبا در بیکل در امریکی سیاست یه رقم به شکل انده
هسته شکر نظرتان را شنیدیم یکی از شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که شماره تلفن میکروفون شما را برای ما بفرستین خب از طریق پیام که نمیتونیم بفرستیم و اگر رادیو را میشنوین همین الان براتون شماره را میگم قلم و کتابچه را بگیرین یادداشت بکنین شماره ما هست 0799-203-540 و یا 0700-822-8888 755. چشم برای تلفن های شما هستیم. در برنامه مایکروفون شما موضوع مورد بحث ما هم هست پالیسی های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، فرمان های تقنینی که امضا کرده. نظر شما در رابطه با اقدامات آقای ترامپ در چند روز نخست ریاست جمهوریش در آمریکا چه است؟
او دادی و ورتونه ول چی افغان بیسیم در تصواتلش میری لاری هم پیغام را واسطه بی.
خب به دلیل اینکه خودشان پیام فرستاده بودن معلوم بود که
عبدالولی عابد لهلمند لیکي وایي زما په نظر د ترامپ د امریکا په معاصر تاریخي تر ټولو ولسمشرانو په خارجي پالیسي کې ناکام دی. ملا یعقوب بسوخی لزاول لیکي د ترامپ بندیزونه په مسلمانانو ښه ګام دی ځکه چې ځینې هیوادونه د دې مستحق دي. ملا یعقوب عزیزی لزابل لیکي د ترامپ وروستۍ پالیسي د افغانستان په اړه ګټوره بولم. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي ترامپ د تروریزم ضد دی. ترامپ غواړي چې په افغانستان کې د ټولو ترهګرو په وړاندې جدي مبارزه وکړي او لمنځه یوسي. اسد اندر له میزان ولسوالۍ لیکي ډونالډ ترامپ پاکستان به مجبور کړي چې له طالبانو سره ملاتړ بس کړي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ باید د نورو هیوادونو وګړو ته اجازه ورکړي چې امریکا ته داخل شي. او بل اوریدون کې زمان و مرخیل د زابل له شلمزو ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي زه د ډونالډ ترامپ دغه پالیسي په سختو ټکو غندم ځکه چې دا د دې ښکارندوی ده چې دی له مسلمانانو سره مخالف دی.
بله از پیام هایی که تا به حال فرستادین تشکر. هنوزم چشم برای پیام های دیگه هستیم از شما. جان علی عزتیار از دایکنده به شماره 818 اسمس فرستاده و میگه که اقدامات دونالد ترامپ اختلافات بین مسلمانان و مسیحیان را زیاد خواهد کرد. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته سیاست اخیر دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود مهاجرین مسلمان به آمریکا به خیر آمریکا نخواهد بود. و شنونده دیگه از ولایت کندهار تاج محمد الکوزه نوشته یگان راهی که افغانستان دارد در برابر پاکستان باید بالای پاکستان فشار آورده شود تا از همکاری با حراس افغانان دست بردارد. و آقای الکوزه از دونالد ترامپ میخواهد که در قسمت آوردن فشار بالای پاکستان با افغانستان کمک بکنه.
لټول اوریدونکو منندو یو ستاسو نور پیغامونه هم روستل ول اوس بیا هم د سکایپ لاري اوریدونکو له رونه د ټلیفون لاري مهرباني کوئ سیب.
سلام علیکم بفرمایئ.
مهرباني سیب.
وعلیکم السلام نو ساج جعفرین د زابل لورته تاسو زحمت
کړئ
تاسو د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
کور دی ودان. بله
لاس
بل استاسی ژغ اورونو خبري وکي سم.
او زما نظر دا د اسکل اوباما بچاسو د امریکای ولسمشر خلکو ډیر څه امیدونه درلودو. اول کې اوري څه پالیسی درلوده خو دا کوم څه چې وس کوم بچاسو دې د دې پالیسی ټول خلک به نه امید کړی دي. او هغه څوک دغه چا پالیسۍ زموږ خوښ دي چې افغانستان ته سوله راولي. د دې په اول سر کې په اول قدم کې د پالیسۍ دا و چې نور به په افغانستان کې جنګ جوړوي. نو موږ مطلق د دې خلکو سره ډېر مخالف یو له دې نظر سره ډېر مخالف یو له دې کوم څوک د امریکې ولسمشر زما دا نظر و.
ډېره مننه چې نظر
دې تشکر نظرتان را شنیدیم. حالا چشم برای دیگر نظریات هم هستیم. شنونده روی خط هست. سلام علیکم بفرمایین. رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما.
مهربانی سب خبری و که یو تسجر. مهربانی سب و علیکم السلام.
دونالد ترامپ واک لباندی او نظر در دسره شکل مغجوله افغانستان و لسوالی سر دست تماسی ما.
مهربانی که سب
دا کوم تاجرات دونالد ترامپ اسلامي وعده باندې وعده کړي دي دا د مسلمانانو لپاره یو مورید کې په خیر باندې تمامه ده لسی ځکه چې کوم مسلمانان امریکا ته ورځي هغه ته د دیموکراسي په لړ کې اسلامي قانون اسلامي اصل ټول ګرځي
صحیح
مسلمانانو
له موضوع به هم خارج شوي تاسو په دې خبري وکړي چې د پالیسی څنګه ده تاسو وستې مسلمانانو په برخه کې خبري کوي دا دی پروګرام موضوع نه ده موضوع دا ده چې لکه ځینې اوریدونکو ستروسه ویل وای دا ځینو دا پالیسی غندي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو باندې ویزی بندي کړی دي اما دا چې بیا مسلمانان الته زی یا نزی دا بیا بل خبره ده بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي او ساجي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب السلام علیکم تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته عبدالحیات خاکسار یم د پروان ولایت نه
مهرباني کوي خاکسار صاحب
زما نظر خدا شاهده دی هم چې د ډونالد ټرمپ د افریقا پر ځای باندې ده ځکه چې د افغانستان یا نور د اسلامي دولتو خلک چې دا سړي د رضا د ډونالد ټرمپ غواړي د خدای پاک رضا او د خدای پاک رضامندي د دوی توجه ونه کوي په دې خاطر باندې ډونالډ ټرمپ د افریقا کې کوي چې دا دهشتګردي مسلمانان امریکا ته نه داخله کوي خو زه افسوس او ارمان د دې خبرې کوم چې دا کوم خلک چې دوی امریکایان دي چې خاردار د دوی هغه ته پیره باندې ولاړ دي افسوس او ارمان
صحیح ده له موضوع ما خارجي دي مننه سلامت کور ودان بله اوریدون که
بله شنونده دیگه روی خط تلفن داریم بفرمایین برنامه مایکروفون شما هست بله از طریق اسکایپ با خود داریم
السلام علیکم خوبه تازه غارم تاسو ټول ملګرو دوستانو ته د آزادۍ رادیو
و علیکم السلام اسمتون واس کجا زنګ زدین
زما عزیز افسوس مینم دې د جرمنی نه می زنګ واده
خوشو مدر آقای افسوس بفرمایئ
مهرباني زما فکر باندې دا تر اوسه پورې چې په امریکا کوم سیاستونه شوی ډیر جنگونه کړی ډیر خلک قتل کړی او ډیر مملکتونه هم بران کړی او دا سره چې دې دا یو خې عمر په خپله تجربه ډیر زیاته لري او دا نه دي سیاسي سره نه دا یو بل قسم سیستم مخوړان دی وی
درست
دا سیستم نه چې تر اوسه پر امریکا چې لولي دا ټول ناکام دي ټول خلکو سره دغه ده کوم خراب ده نه لري
صحیح
زما په فکر باندې دا سره چې دا یو څه کارو کی
صحیح ده
تشکر نظرتان را شنیدیم
کرد بودم سلامت و سید
چشم برای پیام هایتان و از طریق تلفن های افغان بی سیمتان با شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه تا لحظات بعد پیام هایی که رسیده هم براتون خواهیم خواند شماره پیام ها زیاد است کوشش کنین مسائل خیلی عام و خیلی تکراری رو مطرح نکنین به خاطر اینکه فرصت پیام یا خواندن پیامتان مساعد نمیشه با ما کوشش کنین نظریات مشخص واضح کوتاه و معمولا نظریات نوتان را که تا به حال تکرار نشده در برنامه ابراز بکنین تا ما هم پیام هایتان را بخوانیم حالا شنونده روی خط تلفن هست سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
علیکم جوړ بخیر
سلام
کوسی
بله صاحب باورو
دغه ما محمد انور محزن لطایم خبر کوم
مهرباني کوي محمد انور صاحب متاسفانه تلفن قطع شد وقت نلرو صرف یه دقیقه لرو تر خبرونو لخبرونو روز البته بیا دیر وقت لرو پدیم از که به سو پیغام اول بلو
بله عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته باید با ترامپ در باید دونالد ترامپ در برابر پاکستان اقدام کنه و احتمالاً سیاست های وی در مقابل پاکستان خوب خواهد بود شنونده بدون ذکر نام خود نوشته دونالد ترامپ باید مبارزه با داعش را در اولویت قرار دهد تا در منطقه با دولت افغانستان روسیه هم نظر باشد و طالبان هم بدانند که داعش دشمن مشترک است
بلاوردون که متاسفانه چیلی اخپل پیغام که انگلیسی توری استعمال کرده لطفا انگلیسی توری ملی که چه پیغامو گدوردی شد جواروالدین لخوست سخلی کلیدی وای د یو اسلامي هیوادونو په اتباو باندې د ترامپ لوري د ویزیل باندې سره زه موافق يم ځکه چې ځینې مسلمانان دا فکر کوي چې سوله او امن یوازې